سات دو بجې شوې. درنو اوریدونکو السلام علیکم. د ازادي راډیو په دې خبرونه کې چې عصمت څاروان وړاندې کوم، اوري چې په کندوز کې امنیتي ځواکونه وایي چې د ښار اکثره برخې تصفیه کړې دي، خو په ځینو څنډو کې لا هم خال خال نښتي او ډزې اورېدل کېږي. خو مخکې تر دې چې د کندوز او د افغانستان د نورو موضوعاتو په اړه راپورونه واورو، لومړی خبرونه لرو. په نړیوالو خبرونو کې به واورئ چې د خیبر پښتونخوا مرکز پېښور ته نږدې په بکاخیلو سیمه کې یو دولت پلوه قومي مشر د سړک غاړې بم په چاودنه کې وژل شوی دی. د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت وایي د روسیې جنګي الوتکې د ترکیې پر هوایي قلمرو تیری کوي. خو تر هر څه وړاندې توجه وکړئ د افغانستان خبرونو ته چې ناجیه صافی اوروي.
په پیل کې د مهمو خبرونو سره ټکی اورئ. د سولې عالي شورا وایي چې له دې وروسته به د سولې خبرې د نړیوالو په حضور کې ترسره شي. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په فاریاب کې د افغان ځواکونو او وسلوالو مخالفانو ترمنځ په نښته کې لاتیاو ډیر وسلوال وژل شوي. او د افغانستان د کرکټ ملي ټیم نن د کرکټ د یو لړ مسابقو په هدف له کابل زمبابوې ته روان شو. د خبرونو تفصیل. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې په کندوز کې د ورسیو عملیاتو پر مهال امنیتي ځواکونو ته د ځینو منصوبو کسانو د ناوړه چلند او د خلکو د وهلو او زورولو په اړه ورته شکایتونه رسیدلي دي. ولسمشر غنی چې نن د ولایتونو له امنیتي منصوبینو سره د ویډیو کانفرنس له لارې خبرې کولې، وویل چې امنیتي ځواکونه باید له خلکو سره ښه چلند وکړي. د ارګ خبر پاڼه همداراز وایي چې ښاغلي غنی د خلکو وهل، زورول او له هغوی سره ناوړه چلند د هیواد د نافذه او نړیوالو قوانینو خلاف وبللی او اړوندو مسولینو ته یې سپارښتنه وکړه چې د دا ډول سرغړونو مخه ونیسي. د افغانستان د سولې عالي شورا ځینې غړي وایي چې له دې وروسته به د سولې خبرې د نړیوالو په حضور او تضمین کې ترسره شي. د دې شورا غړي قاضي محمد امین وقات نن ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې د سولې خبرې په ګواښ نه بلکې د ښکېل خو په رضایت ترسره کېدای شي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان لوی درستیز جنرال راحیل شریف د یکشنبې په ورځ له اروپا څخه د راسرېدو پر مهال په اسلام آباد کې خبریالانو ته وویل د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې اړینې دي او که دغه کار ونه شي نو طالبان به له داعش سره یو ځای شي. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په فاریاب کې د افغان ځواکونو او وسلوالو مخالفانو ترمنځ په نښته کې لا تیا ډیر وسلوال وژل شوی دي. د دې وزارت مرستیال ویان دولت وزیري نن ازادي راډیو ته وویل چې دا نښته تېره ورځ رامنځته شوې ده. نوموړي وویل چې دا پیښې د فاریاب په غورماچ او قیصار ولسوالیو کې رامنځته شوې دي. او د افغانستان د کرکټ ملي ټیم نن د کرکټ د یو لړ مسابقو په هدف له کابل زمبابوې ته روان شو. د کرکټ بورډ رئیس نسیم الله دانش زمبابوې ته د افغان کرکټ د ملي ټیم د روانېدو پر مهال خبرې لانو ته وویل چې دغه مسابقو ته په دقت سره لوبغاړي ټاکل شوی دي.
زمونږ کرکټ بورډ وکولای شول چې د یو بشپړ غړیتوب لرونکي هیواد سره دوه اړخیزه سیریز برابر کړي. لوبډلې پوره تیاری نیولی ده. په شپاړسم تاریخ باندې دغه لوبې شروع کیږي.
په دې لوبو کې 15 شل اوریزي او دوه یو ورځنۍ مسابقې شاملې دي. دا د افغانستان اړوند خبرونه. بهرني خبرونه له نوریاس نوري اوري.
د خیبر پختونخوا مرکز پېښور ته نږدې په بکاخیلو سیمه کې یو دولت پلوه قومي مشر د سړک غاړې بم چاودنه کې وژل شو. ملک سید علي وزیر په سیمه کې د طالبانو پر ضد جوړ شوي امن لهکر مشر و چې په پرونۍ پېښې کې تر ټپي کېدو وروسته یې روغتون ته پر لاره ساه ورکړه. د ده زوی چې په موټر کې ورسره و ټپي شوی دی. چا د دې حملې مسؤلیت نه دی منلی، خو تر دې مخکې په دغسې پېښو کې پاکستاني طالبان په لاس لرلو تورن شوي دي. د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت وایي د روسیې جنګي الوتکو د ترکیې په هوایي قلمرو تیری کړی دی. د وزارت ویل چې په ترکیه کې د روسي سفیر اندری کارلوف احضار کړی او هغه ته د دغه سرغړونې په اړه خپل اعتراض وړاندې کړی دی. ترکیه وایي روسي الوتکه د شنبې په ورځ د سوریې پولې ته نږدې د ترکیې هوایي قلمرو ته ننوتې وه. د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې وویل چې د ترکیې F-14 جت الوتکو د روسیې دغه الوتکه په زور د ترکیې له هوایي قلمرو لرې کړه. په بیان کې ویل شوی چې کارلوف ته وویل شول چې که روسي الوتکه په راتلونکي کې د ترکیې پر هوایي قلمرو تیری وکړي، موسکو باید د هرې پیښې مسؤلیت ولري. ترکیې چارواکو وویل ورته پیغام د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر افریدون سینریلی اوغلو د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف ته استولی دی. ترکیې په سوریه کې د روسیې پر هوایي حملو چې د سوریې د ولسمشر بشار الاسد په وړاندې د جنګېدونکو ډلو یو شمېر ځایونه یې په نښه کړي دي، په ډاګه انتقاد کړی دی. د سوریه فعالان وایي د اسلامي دولت ډله یادایش د سوریې په لرغوني ښار پالمیرا کې یو 2000 کلن طاق نړولی دی. دا به په عراق او سوریه کې د داعش ډلې تر ولکې لاندې د یوې لرغوني ساحې د ویجاړولو تازه پیښوي. د بریا په نوم دغه طاق یا لویه دروازه د پالمیرا یوه تر ټولو مشهوره لرغوني ساحه وه. داعش ډلې په می میاشت کې پالمیرا په خپله ولکه کې راوستله. د سوریې د بشري حقونو د څار اداره چې مرکز یې په بریتانیا کې دی وایي د داعش سخبریزو وسلوالو دغه طاق پرون ویجاړ کړی، ځکه چې پر ستونونو یې ځینې داسې ډیزاینونه وو چې د ډلې غیر اسلامي بللي وو. د قرغیزستان سوسیال ډیموکراتیک ګوند په هیواد کې پارلماني انتخابات ګټلي او هغه به د ائتلافي حکومت د جوړولو دنده لري. د انتخاباتو مرکزي کمیسیون د دوشنبه په ورځ وویل چې تقریبا ټولې رایې شمېرل شوې دي. د قرغیزستان د انتخاباتو مرکزي کمیسیون مشر تای غون علي عبدالرحیموف په بشکک کې په یوه خبري کنفرانس کې وویل سوسیال ډیموکراتیک ګوند د 20.45 رایې په ګټلو سره لومړی ځای نیولی دی. دوهم ځای وطن پال ریپبلیک اتاجرت ګوند نیولی چې 40.13 رایې خپلې کړي، او د قرغیزستان ګوند هم 12.81 رایې ګټلې دي. شپږو ګوندونو د 140 کسیز پارلمان ته چې عالي شورا نومېږي د ننوتلو ټاکلی حد پوره کړی دی. د انتخاباتو د مرکزي کمیشن مشر دغه راز وویل چې د مستحقو رایې ورکوونکو په سلو کې 59 خپلې رایې استعمال کړي دي. هغه وویل انتخابات په ارامه فضا کې ترسره شول. راپورونه وایي چې روان میلادي کال ښایي جرمني شاوخوا 1.5 میلیون پناه غوښتونکو ته پناه ورکړي. تر دې مخکې اټکل شوی و چې شاوخوا 8 لکه یا هم 1 میلیون پناه غوښتونکي به د روان کال تر پایه دغه هیواد ته ورسیږي. د جرمني یوې ورځپاڼې نن د حکومت د ځینو سرچینو په حواله دا راپور ورکړی چې دغه اټکل پکې شوی دی. اروپا ته د روانو سلګونو زرو کډوالو ګڼ شمېرې جرمني ته رسېدلې دي. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل ویلي هیواد د پناه غوښتونکو او کډوالو ته د پناه ورکولو په برخه کې پر خپلې ژمنې ټینګ ولاړ دی. دغه پناه غوښتونکو او کډوالو ډیره برخه د سوریې، عراق، افغانستان او نورو هیوادونو دي. او نړیوال بانک وایي د لومړي ځل لپاره به د روان میلادي کال تر پایه په نړۍ کې د هغو وګړو شمیر څه کم 10% ته ورسیږي چې په مطلق بېوزلۍ کې ژوند کوي. د نړیوال بانک د اټکل له مخې د نړۍ د نفوسو په سلو کې 9.6 بچ شاوخوا 2 میلیون وګړي کېږي روان کال د بېوزلۍ تر کرښې لاندې ژوند کوي. د دوی اکثره به د افریقا په صحرا او آسیا کې وي. په 2012 میلادي کال کې دغه شمېره په سلو کې 12.8 وه. خو نړیوال بانک په هغه راپور کې چې د اکشن بی پورې خبر کړی ویلي چې په افریقا کې د میلیونونو کسانو په اړه ژوره اندېښنه شته. د نړیوال بانک مشر جیم یانګ کیم وویل موږ د بشري تاریخ لومړنی نسل یو چې کولی شي مطلق فقر پای ته ورسوي. نړیوال بانک وویل د مطلق بېوزلۍ لپاره د ورځې 1.90 یو رقم غوره کړی و چې مخکې د دغې بېوزلۍ د تعریف لپاره دغه رقم 1.25 و. دغه راپورټ په داسې حال کې خپرېږي چې د نړۍ مشرانو تېره میاشت ژمنه وکړه چې تر 15 کلونو پورې به په نړۍ کې مطلق بېوزلۍ له منځه وړي. دا د افغانستان او نړۍ د دې ساعت مهم خبرونه.
ساعت 2:00 او 8 دقیقې شوې. د ازادي راډیو خبرونه د سهار په 2:00 پیل شوه، د ماښام تر 2:00 په منځنۍ صفه 12:00 دوام کوي. د دې خبرونه په دوام کې واورئ. په دې خبرونه کې لومړی د کندوز د وروستي وضعیت حال درکو. امنیتي چارواکي او شاهدان وایي چې د شار اکثره برخې تصفیه شوې دي. د افغانستان د سولې شورا د پاکستان د لوی درسي وروستي څرګندونې خبرداري بولي. د نورستان اوسیدونکي په خپل ولایت کې د نجونو زده کړو ته حکومت په نه پاملرنې تورنوي. تصویری رسنوی کې د جنگ جګړو د تصویرونو خبرېدو پر ماشومانو څه ډول اغیز لري؟ د دې یو ځینو نورو راپورونو ترڅنګ دوه اونیزې لړۍ هم لرو. د امریکا دفاع وزیر کارتر آشتن ژمنه وکړه چې په کندوز کې د بی سرحده ډاکټرانو پر روختون د حمله په اړه به بشپړه څېړنه وکړي. او په دې به غور وکړي چې آیا امریکایي الوتکې په کندوز کې د بې سرحده ډاکټرانو د ټولنې پر روغتون د حمله مسؤلیت درلود او کنه. په دې حمله کې چې د شنبې په سهار وشوه 22 تنه ووژل شول او روغتون وسوځید. د امریکا پوځ وایي چې د دوی هوایي ځواک د افغان امنیتي ځواکونو د ملاتړ لپاره هوایي ملاتړ کوو. د پینټاګون مشر چې هسپانیا ته روانو د خبرې په الوتکه کې په خپل سفر کې ملګرو خبریالانو ته وکړه، دوی وویل چې حاضر دمه د کندوز د بمبارۍ موضوع پیچلې ده. په همدې حال کې سره له دې چې ګڼو لویدیځو رسنیو دا پیښه تراژیدي بللې، د کندوز سرپرست والي حمدالله دانشي وایي چې د بې سرحده ډاکټرانو روغتون د تروریستانو مرکز و. دانشي همداراز ادعا کړی چې دا روغتون سل په سلو کې د تروریستانو د قماندې مرکز و. د په دې اړه څه نه دي ویلي چې په بمبارۍ کې څوک وژل شوي دي، خو د بې سرحده ډاکټرانو ټولنې دا ادعا په کلکه رد کړې چې ګنې د دوی له روغتون پرچا ډزې کړې. د بې سرحده ډاکټرانو ټولنې په کندوز کې پر خپل روغتون د امریکایي هیلیکوپټر د حملې په اړه د بې پرې نړیوال پلاوي له لورې د څېړنې غوښتنه کړې ده. د دې ټولنې له لوري ویل شوي چې دوی هغه تحقیقات نشي منلی چې یوازې د امریکا د پوځ له لوري وشي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا دفاع وزیر کارتر اشتن د یکشنبې په ورځ وویل چې د دې پیښې په اړه به دقیقه څېړنه وشي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما هم ویلي چې باید د دې پیښې په اړه بشپړه څېړنې وشي. د بې سرحده ډاکټرانو د ټولنې رئیس کریستوفر سټوک په یوه اعلامیه کې ویلي، په زغرده جنگي جنایت شوی دی. د بې سرحده ډاکټرانو ټولنه د دې پیښې په اړه د یوه بې پرې نړیوال پلاوي له لورې د تحقیقاتو غوښتونکی دی. طالبانو د دوشنبې په ورځ کندوز ښار ونیو، خو دوه ورځې وروسته افغان امنیتي ځواکونو له ښاره د دې ډلې د ایستلو عملیات پیل کړل او اوس دا ډله له ځپل کېدو وروسته تقریبا له ټوله ښاره وتلې ده. خو داسې راپورونه شته چې لا هم د کندوز ښار په لویدیځ او دغه راس ختیس کې خال خال ډزې کېږي. شاهدانو ازادي راډیو ته وویل چې د کندوز ښار په لویدیځ کې چې د چاردرې ولسوالۍ ته نږدې سیمه ده، په ځینو لوړو ودانیو کې ځینې انتحاري طالبان ختلي دي او له همغه ځایه ډزې کوي. دغه راست د کندوز له خاناباد بندر نه یو څه لرې د خاناباد ولسوالۍ لور ته په ځینو ودانیو کې انتحاري طالبانو په ودانیو کې ځای نیولی دی او هڅه کوي چې له هغه ځایه په ښار ډزې وکړي. کوشش کوو چې په کندوز کې له خپل خبریال سره تماس ونیسو او د کندوز وروستی حال د ده له خولې تاسو ته بیان کړو. همداراز د دې خپرونې په دوام کې په یوه راپور کې اورئ چې په ننګرهار کې د سوداګرۍ خونو د کندوز له خلکو سره د مرستو اعلان کړی دی. ځینو نورو خلکو او مؤسسو هم ویلي دي چې د کندوز له خلکو سره به مرستې وکړي. دا چې څه ډول مرستې به کوي په دې اړه راپور لرو، خو اوس لومړی د کابل سټوډیو ته ځو. رحمت الله افغان هم د کندوز په ارتباط راپور لري. افغان صاحب مهرباني.
بله فرمان صاحب، د افغانستان دفاع وزارت ډاډ ورکوي چې د کندوز ښار په بشپړه توګه له وسلوالو مخالفانو پاک شوی ده او خلک په دې ښار کې خپل ورځنیو چارو ته ادامه ورکوي. د دې وزارت مرستیال ویان دولت وزیري د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل، افغان امنیتي ځواکونه په ښار کې خلکو ته د اوښتو تلفاتو په اړه په چړنو بوختي.
د کندوز ښار د مخالفینو څخه تصفیه شوی دی. د کندوز په ښار کې موږ مشکل نه لرو، تصفیه اجرا شوې ده. اوس د کندوز په ښار کې په تحکیم باندې، یعنی د کندوز په مدافع باندې کار پیلېږي چې د کندوز د ښار مدافع تحکیم شي. زمون قوتونه هلته دي، د کوم جدي مشکل سره مخ نه دي. اوس په دې باندې کار کېږي څنګه د خلکو سره مرسته وشي، څنګه خلک بیرته هغه خپل نورمال ژوند ته راوګرځېږي او هغه زیانونه چې رسېدلي دي هغه تثبیت شي.
ښاغلي وزیر زیاته کړه چې افغان امنیتي ځواکونه په کندوز کې خپلو عملیاتو ته ادامه ورکوي تر څو یاد ولایت په بشپړه توګه له وسلوالو مخالفانو تصفیه کړي. وسلوالو طالبانو د کندوز ښار د تېرې اونۍ د دوشنبې په ورځ له لساته جګړې وروسته ونیو او د همدې اونۍ د دو پنجشنبې په ورځ حکومت اعلان وکړ چې کندوز ښار یې بیرته نیولی ده. د راپورونو له مخې په کندوز کې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ په جګړه کې ملکیانو ته هم زیانونه اوښتي دي. دا په داسې حال کې ده چې جګړه د افغانستان یو شمېر شمالي ولایتونو ته پراخه سوې ده. د افغانستان دفاع وزارت مرستیال ویان دولت وزیري وویل چې تېره شپه وسلوال مخالفانو په غورماچ او قیصار ولسوالۍ باندې هم پراخه حمله کړې خو په شاتمبول سوې ده. په داسې حال کې چې د افغانستان دفاع وزارت د کندوز ښار د تصفیې خبره کوي، خو د دې ښار یو شمېر اوسېدونکي وایي چې اوس هم طالبان په ښار کې له افغان ځواکونو سره په جګړه بوخت دي. دو تنو د کندوز ښاریانو د نوم نه څرګندولو په شرط ازادي راډیو ته وویل
جنبی ساحه که من برای شما صحبت میکنم دیگه ساحه زیر تسلط طالبان است. فعلا از چوک کندوز در حدود یک کیلومتر فاصله داره، در شهر گذار رفت آمد کاملا بند است. هیچ کس همین لحظه که من با شما صحبت میکنم هیچ کس از خانه خود برآمده نمیتونه و در کوچه ها و در بعضی مناطق طالبان پنهان شده گیستن که از اونجا درگیری های وقتایی صورت میگیره، جنگ های چروکی صورت میگیره.
خاطر یا اول فرض خپل دکان را گور اول اهل نه رفت آمد شده دکان را بند
بل سروان صاحب دا خبر موږ تقریبا 200 وړاندې د کندوز خاریانو موږ تکړی وس معلومه سي چې کندوز خار کې جګړه په سهاله کې ده. بله
بله، لیکن دا هم مهمه ده چې دغه خلک د شهر په کومه سیمه کې اوسېدل. لړ بشو له سیمې څخه د خپل خبريال اجمل آریان راپور بوبرو. آریان صاحب، په کندوز کې فعلا وضعیت څنګه دی؟ مخکې د دوو ښاریانو خبرې وې، هغوی ویل چې په هغه سیمه کې چې دوی اوسي یا طالبان دي او یا هم وضعیت دومره خراب دی چې خلک له کورونو وتلی نشي، ښار ته نشي وتلی. لیکن یو شمېر نورو شاهدانو ازادي راډیو ته وویل چې فعلا د ښار ټولې سیمې له هوایي ډګره نیولې حتی تر بالاحصار پورې دا ټوله برخې، هم د ښار شمالي برخې او هم جنوبي برخې تصفیه شوې دي. یوازې په ځینو ودانیو کې د ښار په غربي برخه کې چې قهوه خانه ده او یا هم د خانآباد بندر خواته په ځینو ودانیو کې وسلوال طالبان موجود دي. ستاسو معلومات څه دي؟
سلام تاسو د ازادي راډیو اوریدونکو ته. څو شېبې مخکې موږ مرکه لرله د کندوز د امنیت قمندان ویان سرول حسیني سره، هغه وویل چې اوس مهال د افغان امنیتي ځواکونه د کندوز ښار په ډېرو برخو کې تسلط لري. یعنی د هغه په وینا چې اوس افغان ځواکونه د کندوز بالاحصار سیمه کې دي، همدارنګه د امام صاحب بندر او دې خواته د کندوز سپینزر شرکت سره او د جنوب لور ته د چدرک سیمه کې دي. هغه وویل چې د افغان ځواکونه له ډېر احتیاط څخه کار اخلي، ځکه وسلوال مخالفین دي خلکو په کورونو کې ځای په ځای شوي دي، له هغه ځای نه په افغان ځواکونو باندې ډزې کوي. او په عین وخت کې د سیمې اوسېدونکو څو شېبې وړاندې موږ ته وویل چې اوس مهال هم د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ د ښار په ځینو سیمو کې درنه جګړه روانه ده. همدارنګه یو اوسېدونکی د قواخانې سیمې څخه زنګ وکړی و، هغه وویل چې څو شېبې وړاندې تر 12 بجو پورې د پدغه سیمه کې افغان ځواکونه خو اوس بېرته وایي چاردرې لخوا دلته طالبان ورباندې برید وکړو او دغه سیمې بېرته وسلوالو طالبانو نیولې دي.
بله، او د ښار نورې برخې څرنګه دي؟ مثلا چوکو یا د امام صاحب بندر؟
د کندوز چوک یا همدارنګه د امام صاحب بندر چې د کندوز شمالي برخه کې دي، دلته لا هم افغان امنیتي ځواکونه میشت دي، خو د کندوز شمال شرق لور ته یا شمال ختیځ لور ته دغه منطقه د بندر د خان آباد سیمه ته ویل کېږي او چله مزار سیمه، دلته لا هم وسلوال طالبان دي په افغان ځواکونو باندې ډزې کوي. خو د سیمه ییزو چارواکو په وینا دوی وایي چې موږ هڅه کوو له احتیاط سره کار واخلو او دغه ښار به ډېر ژر د وسلوالو
آریان صاحب، د هغو خلکو چې بې ځایه شوي دي د هغوی وضعیت څنګه ده؟ همدغه راست لکه څنګه چې تاسو هم ورته اشاره وکړه، لا هم د ښار په ځینو برخو کې امنیت نشته، طبعا چې خوراکي مواد هم نشته، کندوز ښار ته خوراکي مواد هم نه دي ورغلي، همداراست د درملو ډېر کمبود دی. د ښار د اوسېدونکو وضعیت څنګه دی او هغو خلکو چې له ښاره وتلي د هغوی وضعیت څنګه ده؟ آیا مرستې ورسېدلي؟
البته د ورځې په اوږدو کې لسګونه کسان خپله شخصن ماته زنګ وشي، دوی وایي چې هغه کسان چې له خپلو سیمو څخه وتلي دي، یا بغلان ته تللي، یا له بغلان یا له تخار ته راغلي، له ډېر بد وضعیت سره مخامخ دي، حتی هېڅ څه نه لري، ځکه هوا مخ په سړېدو ده. او هغه کسان چې په کندوز ښار کې پاتې دي، دوی دومره توان نه لري چې یو موټر کرایه کې خپل ماشومان وباسي بلې خوا ته لاړ شي، ځکه اقتصادي وضعیت د خلکو ډېر خراب ده. همدا رنګه ښار تور تړلې ده او خلک ډېر متضرر شوي دي. خلکو ته هم مالي او هم ځاني زیانونه اوښتي دي. دوی غوښتنه کوي چې دغه جګړه باید ډېر ژر پای ته ورسېږي چې خلک خپل دې ځوان ته ادامه ورکړي.
ډېره زیاته مننه په کندوز کې د ازادي راډیو خبریال اجمل آریان و. په یاد لري چې نن په خبری ساعت کې هم د کندوز په وضعیت خبرې کوو. په تیره بیا په دې باب به راپورونه ولرو او له اړوندو چارواکو سره به خبرې وکړو چې د کندوز ښار له بې ځایه شوو سره حکومت او یا خیریه موسسو څومره مرسته کړې ده، څوک باید مرسته وکړي او له چا سره باید مرسته وشي چې دا مرستې به حقدارو خلکو ته ورسول شي.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
د ننګرهار د سوداګرۍ خونه پر ټولو سوداګرو ژغ وکړ چې د کندوز او ننګرهار بې ځایه شویو کورنیو سره د مرستې پر راټولولو کې برخه واخلي. په دې اړه له ننګرهار د ازادي راډیو د خبریال شاه محمود شینواري راپور واوري.
که څه هم افغان حکومت د سولې په خبرو کې د پاکستان منځګړیتوب رد کړی، خو د دې هیواد لوی درستیز خبرداری ورکوي.
بخښنه غواړو، تخنیکي تیروتنه وه. د ننګرهار راپور به اوس چمتو وي.
د ننګرهار د سوداګرۍ خونې ریاست د دوشنبې په ورځ د یوې غونډې له لارې پر ټولو سوداګرو غږ وکړ چې د کندوز او ننګرهار داخلي بې ځایه شوو کورنیو سره مرسته وکړي. د افغانستان د سوداګرۍ خونې صنعتي مرستیال حاجي باز محمد وویل د مرستو راټولولو کمپاین په ټولو ولایتونو کې پیل شوی. د وویل د سوداګرۍ خونه په پام کې لري چې راټولېدونکي مرستې په شفاف ډول د کندوز او ننګرهار بې ځایه شوو کورنیو ته ورسوي.
موږ ټولو خپلو شتمنو ته د اتاق تجارت د ننګرهار د سوداګرۍ خلونه دا اعلان کو چې دوی د خپل بی وزر خلکو سره هر اخیزه مرسته وکي او د اتاق تجارت ټول کارکونکي ټول ایت مدیره ان شاء الله موږ ټول د سټوډیم بدوالي چې د خپل بی وزر خلکو همدردی وکو او دوی سره کومکونه وکو په هر حال چې هر رقمي کاغذ نقدیات یا کاغذ جنسی.
د ننګرهار سوداګرو پاسازوالی ډاکټر مخلص وویل دوی ټول په پام کې لري د کندوز او ننګرهار داخلي بې ځایه شوو کورنیو سره د خپل توان په اندازه مرستې وکړي.
د ننګرهار ولایت پانګوال، صنعتکاران او سوداګر د خپل بې ځایه شوي او مهاجرو هغه ورونو سره چې د کندوز د ولایت څخه یا همدارنګه د ننګرهار ولایت د ځینو ولسوالیو څخه دوی بې ځایه شوي دي، دوی ته د مرستې رسولو دوی سره د غم شریکي په منظور باندې ټول سره لاس یو کړی او په یو غږ او یو آواز سره دوی خپل هغه مادي او مالی امکانات چې دوی د وسو توان څخه دي د ننګرهار د سوداګرۍ او صنایع خونې له لارې به خپل مرستې دوی ته رسوي.
افغان سوداګر حاجی ولی وویل د اوسنیو داخلي جنگونو له امله تجاران هم متضرر شوي. نوموړي د جګړې پر ټولو ښکېلو خواو غږ وکړ چې نور له جنگ لاس واخلي او د هیواد په بادۍ کې برخه واخلي.
زمونږ د ټولو خواو نه دا خواست دی چې جنگ باسي او د جنگ په جنگ کې ملک د بربادۍ سره مخ کیږي، تجارت د سکوت سره مخ کیږي.
د خبرو شو ریپورتونو لمخې د کندوز له مرکز او د ننګرهار له اچین، کوټ او حد کې مینه ولسوالیو څخه په زرګونو کورنۍ نورسي متکړه شوي. د کتونکو په خبره دغه داخلي بې ځایه شوي کورنۍ عاجل مرستې ته اړتیا لري. دا رنګه دوی وایي کچیرې دغه بې ځایه شوو کورنیو ته د سرپنا ستونزه اواره نشي، نو د ژمي موسم پر راتګ سره به دغه خلک له ګډو نورو ستونزو سره هم مخ شي.
د افغانستان د سولې عالي شورا ځینې غړي د پاکستان د لوی درستیز وروستۍ څرګندونې د افغانستان لپاره څرګند ګواښ ګڼي او وایي چې سوله په ګواښ نشي راتلی. د پاکستان د پوځ لوی درستیز جنرال راحل شریف پرون په اسلام آباد کې خبریالانو ته وویل که د افغانستان د سولې پروسه پیل نشي طالبان به له داعش سره یو ځای شي. په دې اړه د رحمت الله افغان راپور واورئ.
که څه هم افغان حکومت د سولې په خبرو کې د پاکستان منځګړیتوب رد کړی، خو د دې هیواد لوی درستیز خبرداری ورکوي که د افغانستان د سولې پروسه پیل نسی نو طالبان به داعش ته واوړي. د افغانستان د سولې عالي شورا غړي قاضي محمد امین وقا د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د پاکستان د پوځ د مشر دا خبره تحقیقي نظریه نه بلکې یو پلان شوی دسیسه ده.
سولې پروسه په دې شکل چې نور موږ ته التماتوم او تهدید راکړي او موږ دې ته وهڅوي چې ورشو سولې پروسه پیل کړو، دا په دې شکل نه کیږي بلکې د نورو نه د باور اظهار وشي، د هغه حوادثو د نه تکرار اطمینان پیدا شي، د طالبانو له خوا نه هم یو چراغ سبز وښودل شي، نو په هغې صورت کې واضح کېږي او په آینده کې به د سولې پروسه د نړیوالې ټولنې له حضور او تضمین نه سوا فکر نه کوه چې نه پیل شي او نه څه نتیجه ورکوي.
دا په داسې حال کې ده چې د روان مریض کال د سرطان په 14مه د پاکستان، امریکا او چین په منځګړیتوب اسلام آباد ته نږدې د مری په ښار کې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ په لومړي ځل د سولې مخامخ خبرې پیل شوې او ټاکل شوې وه چې د همدې کال د اسد په 8مه دویم پړاو خبرې هم وشي، خو د طالبانو د مشر ملا عمر د مړینې تر اعلان وروسته دا لړۍ بنده شوه.
ویژه برنامه آگاهی از پولیو یا فلج اطفال.
د گذر په ناروغي باندې د اخته کېدو عوامل او په افغانستان کې د دې ناروغي مخنیوي.
از رادیو آشنا صدای امریکا.
د نورستان اوسیدونکي او چارواکي وایي کابل او مرستندوی ټولنې ورسره توپیری چلند کوي. دوی وایي له همدې کبله په دې ولایت کې په سلو کې اویا نجونې د تعلیم له نعمته بې برخې پاتې دي. په دې اړه د ازادي راډیو د خبریال روح الله انوري راپور واورئ.
د نورستان اوسیدونکي وایي په سیمه کې زیاتې نجونې غواړي چې ښوونځي ته لاړې شي او ځانونه د پوهې په ګاڼه سنبال کړي، خو د پوهنې وزارت لخوا چې په نورو ولایتونو کې نجونو دپاره کومي اسانتیاوې برابرې شوي هغه په نورستان کې وجود نه لري او همدې خبرې دوی اندېښمن کړي دي.
زما نوم احمد بیگ ده، د نورګرام ولسوالۍ اوسیدونکی. زمونږ په علاقه کې خصوصا زمونږ په ځای کې د نسوانو یو مکتب د متوسطه، په هغه کې ډیر کم فیصد شاګردان مکتب ته ځي. تعمیراتي مشکلات هم دي، د مکتب تعمیر هم خراب ده.
نورستان چې دی یوازې پارون ته نه ویل کېږي. نورستان برګمټال د کامدیش د وامه د وایګل د مثال دواب د منډول د نورګرام ده، همدا اوس چې دی نو مکتبونه نور ځایو کې شروع دي، خو دلته هیڅوک مکتب ته تګ راتک تر اوسه معنی دی لیدلی.
په نورستان کې د ښځو چارو رئیس میرمن زاهده فیضان وایي په ولایت کې د ښوونځیو د کموالي او لریوالي او همداراز د ودانیو د نشتوالي په وجه په سلو کې اتیا نجونې له زده کړې بې برخې دي.
جنو لپاره کوم تعلیمي زمینی نه دي، مسایل دغه څه پوهنتونونه ته لارې او دغه لارې واري شي او داسې د کانکور د لارې خویندې لاړې شي، د خپل موردي نظر پوهنتونونو کې کامیاب شي او دوی تعلیم وکړي. نو زیات کړي او قصبات کې مکاتبې چې دي ابتدایه او متوسطې دي، ابتدایه او متوسطه مې او که متوسطه ووایي د لیسې ته لاره نه مومو چې ولې تر څو چې لیسې ته راځي نو اتیا فیصده بې برخې دي د تعلیم نه د نورستان خویندې.
هغې وویل د نجونو د تعلیم په وړاندې بله ستونزه د خزینه او مسلکي ښوونکو نشتوالی دی. کوم استادان چې په نورستان کې دندې ترسره کوي ډیری له دینی مدرسو فارغ دي او عصري مضامینو سره آشنایي نه لري. د پوهنې ریاست چارواکي وایي د خزینه ښوونکو د کمی پوره کولو لپاره هڅې پیل کړي او ډیر زر به یا د ستونزه تر یو حده راکمه کړي. د پوهنې رئیس ډاکټر غلام حسین وایي په ولایت کې د امنیت د نشتوالي، د اسانتیاو کموالي، د حاکمو رواجونو او نورو ستونزو له امله په ښوونځیو کې د خزینه ښوونکو او زده کوونکو شمیر کم دی. رئیس وایي د مرکز پارون په ګډونې په واما، دواب او نورګرام ولسوالیو کې د ښوونې او روزنې د نړیوال مشارکت په نوم پروګرام پیل کړی چې په برکت نجونې په یو کال کې دوه ټولګي ویلې او کوم کلونه چې له تعلیم څخه لرې پاتې شوي هغه پوره کولی شي.
هغه قانون د مکتب د قانون پور تلی هغه مختلف عوامل په اساس باندې هغه تعلیم نه پاتې. د دې لپاره یو تشریح پروګرام درو چې دوی په یو کال کې دوه سنفه وي تر څو بیرته دوی سن هغه مکتب سن سره برابر شي او بیرته مکتبونو ته لاره پیدا.
هغه وایي اوس مهال د نورستان په ښوونځیو کې 130 خزینه ښوونکي په دندو بوخت دي او د خزینه ښوونکو د شمیر زیاتوالي لپاره یې دوه کاله کېږي چې د پارون په دارالمعلمین کې یو ټولګی پرانیستی دی چې پکې یو شمیر نجونې زده کړې کوي. په نورستان کې ټول 255 ښوونځي موجود دي چې له دې جملې یوازې په سلو کې 40 نیمګړی ودانۍ لري او پاتې نورې بې ودانۍ دي.
ازادي راډیو لوونه تروو
لدی سره د خبرونې نیمایي برخه ته ورسیدو دوه نیمه بجې دی او نوریاس نوري هم سټوډیو ته راغلی چې د دې ساتلند خبرونه دروابروي.
افغان چارواکي وایي د کندوز ښار ډېرې برخې له وسلوالو طالبانو تصفیه شوي دي. خو د دې ښار یو شمېر اوسېدونکو ازادي راډیو ته وویل چې د ښار په ځینو برخو کې تر اوسه پورې د وسلوالو طالبانو او افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ جګړه روانه ده. افغان ولسمشر وایي د افغان امنیتي ځواکونو لخوا د خلکو وهل، ځورول او له هغوی سره ناوړه چلند د هېواد او نړیوالو قوانینو خلاف عمل دی او مسؤلین باید دا ډول سرغړونو مخه ونیسي. اشرف غني دا څرګندونې نن د هېواد امنیتي چارواکو ته د هغو راپورونو په غبرګون کې وکړه چې وایي په کندوز کې د جګړې په مهال افغان امنیتي ځواکونو له ولسي وګړو سره ناوړه چلند کړی دی. د افغانستان دفاع وزارت وایي په فاریاب کې د افغان ځواکونو او وسلوالو مخالفانو ترمنځ په نښته کې لاتیا او ډېر وسلوال وژل شوي دي. د خیبر پختونخوا مرکز په هورته نږدې په بکاخیلو سیمو کې یو دولت پلوی قومي مشر ملک سعید علي وزیر د سړک غاړې بم چاودنه کې ووژل شو. د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت وایي د روسیې جنگي الوتکې د ترکیې پر هوایي قلمرو تیری کړی دی او د روسیې سفیر یې هزار کړی او دغه سرغړونې په اړه خپل اعتراض ورته وړاندې کړی دی. د سوریې فعالان وایي د اسلامي دولت ډلې یا داعش د سوریې په لرغوني ښار پالمیرا کې یو 2000 کلن طاق نړولی دی. د قرغزستان سوسیال ډیموکراتیک ګوند په هیواد کې پارلماني انتخابات ګټلې دي.
او اوس هم اقتصادي خبرونه.
د سلام وړاندې کول سره د هیواد مهم اقتصادي خبرونه د آزاد رادیو څخه اوري. د کابل ښاروالي مسلمان وایي چې د دې ریاست د عواید په لومړي شپږ میاشت کې 80% راټول شوی دی. د کابل ښاروالي د عواید رئیس عبدالوکیل عطایي ازادي راډیو ته وویل چې په دې وروستیو کې د کابل ښار خصوصي او دولتي ادارو د صفایي پیسې نه دي ورکړي او د ښاروالي پر عوایدو یې منفي اغېز کړی دی. په هغو ادارو کې چې مالیه او ټکس یې ښاروالي ته نه دي ورکړي، وزارتونه، خصوصي او دولتي موسې او ساختماني شرکتونه شامل دي. د پکتیا ولایت د ګمرکونو مسؤلین وایي چې په تیرو څو باندې دریو میاشتو کې د دې ولایت د ګمرک عواید 130 میلیون افغانۍ شوي دي. د دې ولایت د ګمرک مدیر صدیق احمد خیل ازادي راډیو ته وویل چې د ګمرک عواید له ټاکلي هدف سره سم پر مخ ځي او هڅه کوي چې نور یې هم لوړ کړي. له دې وړاندې د مالی وزارت د ګمرکونو مسؤلین ته ویلي و کله عواید په برخه کې ورکول شوی هدف پوره نه کړي، له دندې به ګوښه کړي. د بامیان د کرنې مسؤلین وایي چې سږ کال په دې ولایت کې د کچالو بیه 80% کمه شوې او لامل یې هم له چین، پاکستان او ایران څخه د کچالو واردېدل دي. د دې ولایت د کرنې مشر طاهر عطایي ازادي راډیو ته وویل چې تیر کال د یو من کچالو بیه 160 افغانۍ وه، خو سږ کال یې بیه 80 افغانۍ ته راټیټه شوې ده. نوموړي له حکومت څخه وغوښتل چې د بامیان ولایت د کچالو د حاصلاتو لپاره دي یو ځانګړی مارکیټ جوړ کړي. بلخوا بیا د دې ولایت ولی وای چې پر داسې یو پروګرام کار کوي چې لمخې دې ولایت ته د چینایي، پاکستانی او ایراني کچالو د وارداتو مخه ونیول شي، څو افغاني محصولاتو ته افغانان مخه کړي. او د نن لپاره د کابل په بازارونو کې افغاني د ځینو بهرنیو اسعارو سره د ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 35 افغانۍ 120 پوله، یو ایرو 22 افغانۍ 40 پوله، یو پوند 49 افغانۍ 90 پوله، یو سعودي ریال 14 افغانۍ 90 پوله، زر ایراني تومان 13 افغانۍ 50 پوله او زر پاکستانی کلدار 1400 افغانۍ.
د خبرونه په دوام کې دوه اونیسی لړۍ لرو، یو کلی زر ژخونه، ډراما او د ښځو ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ. خو تر دې مخکې په داسې حال کې چې په سوریه کې د روسیې ځواکونو بمباري او د کډوالو بحران اندېښنې پارولې دي، د امریکا دفاع وزیر مادرید ته له رسیدو سره سم د اروپا سفر پیل کړ. د موضوع تفصیل سلطان محمد سرور اوري.
د امریکا دفاع وزیر آش کارتر اروپا ته د خپل 15 ورځنی سفر په ترڅ کې د اسپانیې، برتانیې او ایټالیې لیدنه کوي او په بروسلز کې د ناتو د تړون د وزیرانو په غونډه کې هم برخه اخلي. د امریکا دفاع وزارت په سوریه کې د مداخلې په اړه تر سخت فشار لاندې دی، په داسې حال کې چې سپینه ماڼۍ نه غواړي چې د منځني ختیځ یوې بلې ستونزمنې لانجې ته امریکایي پیاده پوځونه واستوي. منتقدین په غوسه دي چې واشنگتن ولې د سوریې د جګړې په درولو کې چې څه د پاسه 2500 کسان پکې مړه او په میلیونو نور کډوال شوي پاتې راغلي دي. امریکا د یو نړیوال ائتلاف مشري کوي چې تقریبا 60 هیوادونه پکې شامل دي. دغه ائتلاف په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت ډلې په اهدافو ورځنۍ بمباري کوي، خو د بشار الاسد د رژیم ځواکونه نه پنهخه کوي. روسیه چې روانه اونۍ د بشار الاسد د رژیم د ملاتړ لپاره په سوریه کې بمباردمان پیل کړ، دغه لانجې ته یو بل سیاسي جغرافي بڼه ورکړه. د امریکا دفاع وزارت د بشار الاسد رژیم ځینو معتدلو مخالفینو ته پوځي روزنه ورکوي، خو په دغه پروګرام باندې وروسته له دې انتقادونه وشول چې ځینو روزل شویو کسانو خپلې وسلې د القاعده شبکې پورې تړلې یوې ډلې ته تسلیم کړې او ځینې نور یې لادرکه شول. د امریکا دفاع وزیر د هسپانیې او ایټالیا له لیدو وروسته د راتلونکې پنجشنبې په ورځ په بروسلز کې د ناتو د وزیرانو په غونډه کې برخه اخلي. په دغې غونډې کې د اوکراین، روسیې، سوریې، افغانستان او د اټومي امکاناتو په هکله خبرې کیږي. آشکارتر د دو اړخیزو اړیکو د څېړنې لپاره د راتلونکې جمعې په ورځ برطانیې ته ځي. تمه ده چې هغه به د دفاعي امکاناتو د نوي کولو په هکله هم خبرې وکړي. آشکارتر چې د امریکا د هاروارد د پوهنتون فزیک پو استاد پاتې شوی ټینګار کړی چې اردو باید په تخنیکي نوښتونو سمبالوي.
یو کلی زر غاګونه.
درنو اوریدونکو السلام علیکم. د ډرامې په تیره برخه کې مو واورېده چې ګل محمد لا هم د لارې په اوږدو کې کړاوونه ګالي. راځي په دې برخه کې واورو چې د قاچاقبر او ګل محمد ترمنځ اوس څه لانجه ده.
هلی هلی زر له موټر را کوشي نور لاره پیاده شو. الله زر شه تم څه چرت وای؟
دې وخت کې بیا افکا بیدا شوه. ممی ټیلا کوي یو خدا تور تیار وګوره بل دستا چې ټیلا کوله ته وګوره. ګل محمد لاس دې راکا را را.
الله زر شه نور څوک به نه وي پاتې.
څه کوي سره د چنو نفر بم لا پاتې وي اوس هم د موټر کمانی ناستې وي.
ایر نخرې نازونه مه کوه اورا خو نه روان.
وروسته کړم بای نه وي کنه زه چیرته راتلم.
دا سړی رښتیا وایي دا خو سخت ډاډ راکو چې هېڅ سختي به نه وینو.
اوس هم درته وایم چې هېڅ خبره نشته او بیا د ستونزو مخه خو زه نشم نیولی.
ورکیږه غلی شه ګل محمد خبره ډېره به ورسره وکړم. که داسې غوړې ژبې ونه لري زه او ته به یې څنګه خطا ایستلی وای.
دلته څنګه تکه توره تیاره ده عزیزه. اوس به دلته د شپې څو بجې؟
اخوا مه زه ورکه چې خطر دی بېخوا راشه.
څه وای کومه خوا؟
دا بیګ درته راواخله اله چابک شه.
دا څه دي په وخ بله غوټه درانه ده.
واخله وایم که غواړې چې له دې ځایه ژوندی ووځې نو دا زما بیک در سره واخله. ګوره پام دې پیوي.
دا ولې دومره دروند دی؟ دې کې څه دي؟ زه یې نه وړم.
نه یې وړې؟ ته په خپل زړه په قاچاقي لارو ځې او قاچاق نه وړې. که یو یې نه سې همدلته به دې په دې غره کې پرېږدم.
نه نه ما یوازې مه پرېږدئ. وړمه وړمه راکه
هیروره که ګیر شې بیا یې ته خلاصوي. دا خو د دومره عمرم نه دی. تو خو د ښه برابر عمر یې کنه. پاتم یو بیګ در کوم چرت مه وهه. هغه هلک دې وډاروه چې در سره وی منله. هلم ګله ما نه شې ډارولی. کله چې دې پیسې واخیستې هغه وخت به دې دا فکر کړی وای.
څه پیسې؟ کمی پیسې؟ تا نه خو ما هېڅ پیسې نه دي اخیستي.
زما نه خو دې پیسې نه دي اخیستي خو کلاشم خان یا دلاور خان نه دې ما اخیستې دي. هسې نه دې در کړي.
دلاور خانه تا ویل چې مقصد ډاله به پوره شي تا قاچاق تېرول په ما باندې.
ملانګا
څه څوک یې؟
وای زړه دې بدمشه والې وډار شوې.
هسې په فکرونو کې ډوب شوی وم. ستا همداسې غږ دی لکه د غرمې توپ.
زړه دې بدمشه نو زه څه خبر وم چې ته د فکرونو په ټالونو کې زانګې. زما سودا په کار وه.
له سهاره راهیسې هېڅوک هم سودا پسې نه و راغلی.
ښه زړه دې بدمشه ته د بې سودایۍ په چرتونو کې ډوب شوی وې.
هو همداسې دی. ما ویل دکان کې به نور مالم واچوم.
زړه دې بدمشه مخکې د ګل محمد دوی د کور سره تېرېدم. یاره دروغجان دی نشم یو لاستنه خو یې د دروازې شاته ولاړو.
څه خبره وه؟ خیریت و؟
خیریت و هغوی د ګل محمد له ورندارې نه مستې او اچار اخیستل او د چا خو بله هګۍ هم په کار وي.
رښتیا وایې؟
وای زه دې بدمشه زه تاته ته دروغجن ښکارم.
خدای دې نه کړي، ښه تکړه ښځه خو ده. اوس لا دا د ګل محمد خارج ته لاړ، د کور ټول مصارف یې ورینداره ورکوي.
زه به یو مشوره درکوم، خو زه دې بدمشه چاته به نه وایه چې دا خبره ما درته کړې. د بیبي ترور له غصې نه ډېر ډارېږم.
ښه ښه نه وایم چاته.
زه دې بدمشه وایم دا د ګل محمد ورینداره چې د اچار او مستې او هګۍ خرڅوي دا ټول ته ورنه واخله.
زه ورنه واخلم؟ ښه نو بیا
په خپل دکان کې یې خرڅوه، د دې شیانو تر څنګ به د نوره سودا هم کېږي.
ښه مشوره خو ده.
بس ته یې پر یوه ځای ورناخله، په پاو نیم پاو یې په خلکو خرڅوه، کار به دې جوړ شي.
نو بیبي ترور به دا خبره راسره ومني؟
زما یو ویل و، زه دې بدمشه نور نو تپوشه او کار دی.
بیبی ترورې، د ګل محمد ورور ځای دې زرغون وي، د تګې له خیره څو ورځې شوي؟
لورې نن یو دیرشمه ده. لورې
سفر دی په خیر وي؟ بیبی ترورې څه احوال یې نه دی راغلی؟
نه جورې څه احوال یې نشته، خو بی بیخي له سترګو تښتېدلی، ډېره ورته په اندېښنه یمه. زما خبره خو یې هېڅ وانه ورېده.
هو پوهېږم ته راضي نه وې، خو بس اوس چاره څه ده؟ دعا ورته کوه چې په خیر ورسیږي.
پنځه وخته لمانځه کې خو څه چاره شیبه دعا ورته کوم. خبرونه کې خو هره شپه د هغو خلکو مرګونه یادوي چې په غلا نورو ملکونو ته ځي.
نه دې ملامتوم مور یې، موږ خپله چې هغه شپه خبرونو کې واورېدل. ګل محمد ته مې دعا وکړه چې په خیر دې ورسیږي.
خیر وسی، ټول خیر وسی. نازی لورې څه شو، چای تیار نه شو؟
بیبي ترورې چای څه کوې؟ همدا اوس چې راتلو مڅکه.
څه انځر او بادام به درته راخلو، خو یو تش چای دی اجرې.
نه خیر وسی، مونږ ځو. دا یو څو دانې د تناره کلچې مې درته راوړې.
وی لورې، هماغه راتګ مو هر څه و زما دپاره، دې کلچو ته نو څه حاجت و؟
نه ولې نه، حق و چې ډېر څه درته راوړي. نه نه شو، نه حق و چې ډېر څه مو درته راوړي وای. ډېرو بخۍ، چای وځنډېده.
هو دا ولې لورې، تاسو کېنئ اوس خو بله چای راسره وڅکئ. تاسو کېنئ کېنئ، اوس خو چای راوړئ.
نه 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 لاړ به شو. هو تللی نه شئ، هغه ما نن تنور نو اچولی، جوش اوبه نه وې. کېنه زر لږ دی چې نازیه خفه نه شي، یوه نیمه پیاله چای به وڅکو بیا به ځو.
ښه کی به نو نازی، څنګه یې د کارونو سره دی؟ اوس خو د کور خرڅ او جنجالونه ټول تاسو پاتې دي.
وی لورې، نازی انګور مې ډېره ستړې ده، خدای پاک دې د دنیا او آخرت ښه کړي.
آمین.
څه خو یو بلګام هم نشم اخیستی، څه خبره ده؟ ولې کېناستې؟ ولکه
نشم تلی، پښې مې درد کوي، بېخي راپسې مړې شوي دي.
چکسا دیره نخری مکوا،
نخری با بارکو نشم تایی وی.
نخا چاک برو سر خالیستا تک سیلو تماشه در دخکاری نه. چکسا دیر وقت نلا رو من پاسه که چزو.
هی هی علم گوله، تا خوال چی دشی با واسا او رسیگو لکه دمور پا غیه که ماشوم. اوز بیادا چوشو
خلاوای وگیو، کلا داری گی کلا ستړي. که مو همدا شی برکت ونه کړ بیا نو همدلته به په غره کې پاتې شئ. زه نور وخت نه لرم، زه لا مو مړ شه ګوره. زه ځمه درنه. زه
څنګه اوس موږ چیرته لاړ شو؟ موږ چیرې یو؟
نو ډېرې خبرې مه کوئ، روان شئ. څو دقیقې وروسته بیا اسونه کرایه کوو.
وای خدایه، زنګنونه مې بیخي نه خلاصیږي. خو صبر وکئ،
المر لغر نه پناه شو، تاریکی گیر باندې واله کنو. جکسې کنه پریدم هم چې زناور مخوري.
وای خدای، څه پاس نه وکړه.
راجکش راجکش راکنه آفرین چا. ای
خیر،
زما پرو کلاست ته.
اوف دا څه په بوی ده؟ هغه د بوی ده تا وګوري. مړه
غریب نیم لیوان خوړلی دی.
څه وایې اوس په موږ پسې رانشیالی؟
هو، دا هغه کسان دي چې یا لیوان خوړلی دی یا هم ډزې پې شوي دي او یا هم کوم بل څه ورباندې شوي. راځئ لاړ شئ. ښه به وي
بیا خلکو څنګه په دې حال کې پرېښد؟ خدای دې موږ له دې حاله وساتي.
یعنې داسې هم کېږي چې څوک په داسې حالت کې پاتې شي او نور ورنه لاړ شي؟
هو،
هر څه امکان لري. زر راځئ، زر زر راځئ چې ځو، زر زر راځئ. الله،
کاش موږ دا بیا نه کوله او نه راتلم. له دې نه خو همغه بېکاري کوه. بیا هغه پیسې پسې دې بالا. اوس معلومه نه ده چې جوړه ژوندي به ورسېږو او که نه.
شکر خدایه، شکر. هغه دې اسان، هغه دې
راځئ راشئ. دا غر ډېر لوړ دی، نه شئ ورختلی. اس به ور وخېژو، یو اس باندې به دوه تنه ور وخېژو.
زما پښه خو بیخي ډېره ژوبله ده، نه شئ ختلی. یو څوک وګه راکئ. ګل محمده، مرسته راسره وکړه.
جیش راکله. افرې افرې.
خیر شه ګل محمده،
زه ته به پر یو اس لاړ شو. ضروره ودرې سه هم کېنم.
اڅک دا غر خو ډېر ور راته ښکاري. اسینه له هڅه سره یو ځای راولغړو.
خدای نه کوي
حرکت وکړي. هله زه درنه ورک نه شم. ګورې غرم تور دی، هوا هم تیاره شوه. تانو ته مو ګوره چې زما هڅ هم تور دی. پام به وګوره هلکانو. ښه،
زه خیر دی. جامې دې سپینې دي که مو هڅ ورک کړ تا نه ورکو. خپل هېواد په یو اسپور دی او موږ ته ګوره.
وای
ملیسه، چې
مسلمان
چې موږ شکت کنه تلی
ګوره.
خو په خو خو نشي تلی. لاسوس انسان په رسم ځان نه شي. هلی شابک شئ، زر راشئ، ځان وباسئ، زر شئ.
درنو اوریدونکو، آیا تاسو بهرنیو هیوادونو ته د غیر قانوني تګ په سختیو او تکلیفونو په اړه اوریدلی دي؟ او یا کوم په خپل تجربه کړی وي؟ مهرباني وکړئ د لارې د کړاوونو او په هماغه وخت کې د پښیمانیو پاک لره ته کیسه وکړئ. د ښځو لپاره د ازادۍ رادیو ځانګړې خپرونه
جوړونکې مسوده نیازی.
نیمه نړۍ درنو اوریدونکو سلامونه می ومنئ. په دې هیله چې روغ جوړ او خوشاله اوسئ نننۍ خپرونه پیلوو. افغانستان کې د نارینه پولیسو ترڅنګ د خزینه پولیسو موجودیت څومره اړین دی او خزینه پولیسو ته په ټولنیزو مزاحمتونو هم غږیدلې یو. دا به هم واورو چې مسؤلینو د دې ستونزې د حل په خاطر څه کړي دي. د نن خبرونه مو همدې موضوع ته ځانګړې شوې ده. زه مسوده نیازی یم، خو په سر کې به له وږمې رشیدی نه د ښځو په اړه د ونې مهم خبرونه واورو.
د افغانستان د کرنې، مالدارۍ او اوبو لګول وزارت او د خوړو نړیوال سازمان ترمنځ د ښځو د پیاوړتیا په هدف یو تړون لاسلیک شو. د دې ستراتیژۍ له مخې به افغان میرمنو ته د کرنې په برخه کې نوې اسانتیاوې رامنځته شي. په کرنه کې د ښځو د رول پیاوړتیا پروژه په 15 کلونو کې د افغانستان په بیلابیلو برخو کې پلي کیږي. په کرنیزو چارو کې د ښځو ملي ستراتیژي په داسې حال کې جوړیږي چې اوس مهال ښځې په بیلابیلو ولایتونو کې د کم امکاناتو له وجې نشي کولی چې خپل کارونه په ښه توګه پر مخ یوسي. د کرنې، مالدارۍ او اوبو لګول وزیر اسدالله زمیر وایي چې د ښځو لپاره د دغه ملي ستراتیژۍ له لارې به میرمنو ته د کرنې په برخه کې نوې تګلارې ښودل کیږي. خو افغان میرمنې وایي که چیرې په کرنیزو برخو کې ورته اسانتیاوې برابر شي، نو دوی به وکولی شي چې د خپلې کورنۍ په اقتصادي پیاوړتیا کې مهم رول ولوبوي. یو افغان میرمن چې غوښتل د ایران له سرحده ترکیې ته او بیا له هغه ځایه اروپا ته لاړه شي د ایران د پولیسو لخوا په ډزو کې ووژل شوه. دې میرمنې چې له خپلو دریو ماشومانو سره یې غوښتل ترکیې ته لاړه شي د ایران او ترکیې ترمنځ په سرحد کې په ډزو وژل شوې ده. د دې میرمنې مړی هرات ولایت ته لیږل شوی دی او ماشومان یې د ایران له پولیسو سره دي. ستې خبر ده چې په کابل کې د اسپانیا سفارت د پایتخت په پنځمه ناحیه کې چې ډیری افغان میرمنې د بې وزلۍ، بې سوادۍ او کار د نشټوالي له امله له یو ناسم برخلیک سره مخ دي، د ښځو لپاره د ویرو زنیزې پروژې اعلان کوي. په افغانستان کې د اسپانیا سفیر په کابل کې خبریالانو ته وویل چې لومړی پړاو به په دغه پروګرام کې شاوخوا شل میرمنې وروزل شي. د دغه پروګرام یو مهم هدف د سولې په ملي او سیمه ییزه پروسو کې د ښځو د فعاله ونډې اخیستلو او دغه شان په پریکړو کې د دوی له استازیتوب نه ملاتړ دی. په ورته وخت د افغان میرمنو د همغږۍ او پرمختګ د سازمان مشر شکریا جلال زی وایي چې ورته پروګرامونه د نام نه لوجې په هیواد کې نه دی پلي شوي، خو د دې په وینا دوی هڅه کوي چې د شن پروګرامونه وغځي.
درنو اوریدونکو، تاسې د پولیسو په اکاډمۍ کې د خزینه پولیسو د تمریناتو د جریان یو برخه اوریده. دا خبره ټولو ته واضح ده چې خزه د وی ټولنې نیمایي برخه جوړوي، نو د ژوند په ټولو ورځنیو چارو کې باید فعاله ونډه ولري، خصوصا په هغو برخو کې چې ډیر ضرورت ورته احساسېږي. لکه څنګه چې خزینه ډاکټرې او ښوونکي ته اړتیا ده، نو همداسې خزینه پولیسو ته هم ډیره اړتیا ده چې د امنیت په برخه کې نورو میرمنو ته خدمت وکړي. د پولیسو اکاډمۍ قومندان پوهان پاسوال سید نورالله ځل د تیرو کلونو په پرتله په مرکز او ولایتونو کې د ښځینه پولیسو په ډیروالي او هم په دې اکاډمۍ کې د ښځینه پولیسو په تعداد خبرې کوي.
مونږ د لیسانس په مقطه کې د ښځو لپاره د حق حاصل او محفوظ دي. لیسانس په مقطه کې زمونږ مراجعین لکم دي، هغه عامل فقط یوازې د اجتماعي ناخوالي دي یا په هیواد کې د امنیت نشتوالی دی. د ساتنمنۍ دوره کې او په واسکاری سربازی دوره کې دیو د لیسانس په دوره کې نشته. ولی یو کار چې وشو وزارت داخلي یو نوښت وکړ، هغه دا و چې د ټول هیواد نه دولسم فارغان، د تدرسم فارغان او حتی د بازي فاکولټو لیسانس فارغان جذب کړي او هغوی ترکیه ته د تحصیل د پرولې د چشپک مې چې بیرته تحصیل وکړي چې په اصلاح مسلکي شي. د 300 نفر په شاوخوا کې دي. دا چې بیرته راغله خیر، موږ به لیسانس پولیس هم ولرو. فارغان عمر کړي دي په مختلفو دغو باندې تقریبا 200 تنو په شاوخوا کې په دغه سره تاسو کولای شئ فارغین ورکړئ. ا مېرمنې چې هغه هم لیسانس وي، هم مستاجل او هم ساتنمن.
د ښاغلي ځل په وینا د پولیسو په اکاډمۍ کې د ښځینه پولیسو لپاره ټول سهولتونه او امکانات موجود دي، او له دې نه ورهاخوا د نظري او عملي درسونو زمینه هم برابره ده.
منګه د لپاره ټول عملی کارونو پرکټیک د لپاره به ته منګه زمينه مسايده کړې. مثال په ډول لکه څنګه چې نارینه ماشين زمونګه په صلاح تخنیک د صلاح سره آشنا کیږي، دوی لپاره هم دغه زمينه مسايده ده. یا مثلا خو چې انداخ کې په صلاح باندې عملی فایرونه کوي، همدغه منګه په داخله اکاډمي کې داسې محفوظ ځای لري چې دوی د پاندو مجبوري کې چې د انداخ میدانونو ته بیرون لاړ شي. او همدا رقم تکتیکی درسونه چې دي په اکاډمي کې دلته د دوی په داسې زمينه مسايده چې تکتیکی درسونه لوکو نه نوغه دي، دوی په داخله اکاډمي یعنی هم نظری درسونه لولي او هم عملی. بیا کله چې وظیفې ته لاړ شي، دوی خپله دا جرأت کوي په بعضې شعباتو کې، لکه څنګه چې مثلا پاسپورټ په صوبه کې هماغسې کار چې یو نارینه کوي ښځېم کوي، یا مثلا په بعضې چک پوینټونو کې هماغه د کار د تلاشۍ چې نارینه د نارینه برخه کې ښځې د ښځو برخه کې کوي، نو تقریبا په وظیفه کې ستونزه نشته.
د کورنیو چارو وزارت د ویان مرستیال نجیب دانش په وینا د نارینه پولیسو ترڅنګ د ښځینه پولیسو موجودیت هم ډیر اړین دی. ښاغلی دانش په مختلفو برخو کې د ښځینه پولیسو د ګډون او فعالیت یادونه هم کوي.
هغه هدف چې موږ ټاکلی و چې سکال به د ښځینه پولیسو شمیر 5000 ته رسیږي، متاسفانه موږ ونه شو کړای دغه شمیره 5000 ته ورسوو، خو 2000 او 800 ښځینه پولیس په مختلفو برخو کې په مرکز او ولایتونو کې خدمت کوي چې دوی د امنیت، مخدره موادو سره د مبارزې، سرحدي پولیسي او له جرایمو سره د مبارزې په برخه کې کار کوي. موږ ډیرو هیوادونو ته میرمنې د مسلکي زده کړو لپاره لیږلي، مخصوص اسلامی هیوادونو ته چې دا ډېر لوړه شمیره ده.
د پولیسو اکاډمۍ د ښځینه لیلی مرستیاله لومړۍ څارنه زرغونه وایي له هغه وخته چې پولیسو ته راغلې ډېره زړوره شوې ده او د خپل کار په جریان کې د ځینو مجرمینو د نیولو کیسه هم راته کوي.
لاسونه پورته دا روخله شه دا روخله لاسونه پورته حرکت نه کوي.
انداختم کو ډېر کورسونه مو انداختم ویلې دي کلشینکوف انداختم کولی سم او دبليو اس انداختم کولی سم او استفان چم لرم شکر خپل دزان څخه دفاع کولی سم.
اول شپو کې ډېر مزاحمتونه وو په اکاډمي کې نه په دباندې اول پولیس ته تللی هلته ډېر نارینه ډېر د ښځې کم موږ خدمت کوو خپل وطن لپاره د ښځو دپاره هوشیاره سوی یم داسې مې ویلي دي د سلا استعمال مې زده دي خپل د ځان خپل د بچیانو نه دفاع کولی سم. یو ورځ یو مجرم متعقیب کوي هغه مو پاشه او په اول کې زه ډېر وارخطا وم په دغسې پسې تلم ژر اخر ما ته زنګ راغلی په اشاره وویل دغه که کرا کره لاړه شه چې هغه مجرم پوه نه سي. بیا په یو دوکان کې مې ونیوله په کراري باندې ږغ مې ورباندې وکړ چې لاسونه پورته بالا گرفتاره یې پورته شک لرو دغه سای ته تللی یم.
د پولیسو د اکاډمۍ د ښځینه لیلی امیره سمونوال الحاج نیاز بیبي چې 28 کاله کېږي د پولیسو په لیکو کې خدمت کوي وایي چې د ښځینه پولیسو په جلب وجذب کې ډیر کار کړی او هغوی تل هڅولې دي.
خدمت تلې ما ایراد ته پیسې استاد ګډیس تلې م پیسې استاد مجرم بغمن کې ونیو یو قتل سر ګروپ مداویه نفر هغه کې مې خدمت کړلې ګروپ یو څو ګوله بمونه مې ګېتل شمال خواته تلې م شپږ ولایت ته جلب وجذب ته خارې کابل ډېر جلب جذب کړی دی. خپله پلیلۍ کې هم شپې نه کوري کوم د خپل ستونزو سره زر رسېږم. دوه سنفونه لرو یو سنف ساترمنې یو سنف دوه سربازانو مجموعه دغه دغه کوم دیدن کوم راپور ورکوم سنفونه ګورم د ارتقای ظرفه درې سنفونه هم لرل یو سو هر سنف کې یو لس دقیقې خبرې کوم لس دقیقې کنټرول کوم لس دقیقې دا سهولتونه ورته جوړوم جومات ته جوړ کړی دی د دې په خاطر چې د دې سهولت دلته امنیت وساتم.
سمونوال نیاز بیبي وایي هر افغان میرمن پولیسو ته په راتک سره کولای شي نورو میرمنو ته خدمت وکړي. دا وایي د کار په جریان کې هیڅ وخت د ویرې احساس نه کوي او په زړورتیا خپل دنده سرته رسوي.
نه ولا زه چې احساس د ویرې نه کوم څه چې خداوند په دا قسمت کې لیکلي هغه کېږي. په آزاد ژوند کومه زیات په یونیفورم کې کور ته ځم یونیفورم کې بېرته راځم او نه ډارېږم او اطراب نه یېرېږم وظیفې نه یېرېږم ما ډېر سفر کړی دی یوز مرد رسای راځي ورزي همسې آزاد زما کوټ آزاد راځم بازار کې مخته کې من فرصه.
تو هم سارنا شازیه نظری هغه افغان پولیس ده چې نظامی زدکړې په ترکیه کې کړې دي او اوس د پولیسو په اکاډمۍ کې ښوونکې ده. نو مبړی وایي زموږ په ټولنه کې ښځینه پولیسو ته ډیر ضرورت دی. دا وایي ځینې خلک د ښځینه پولیسو په اړه ښه نظر نه لري خو دوی هدف ډیر پاک دی.
زموږ جامعه ډیر ضرورت لري ځکه چې ښځینه پولیس غواړي چې یو ښځینه تلاشي کوي دی باید موجود اوسي. ځینې خلک داسې فکر کوي چې د ښځینه پولیس خنه ده دی چې دی غواړي چې پولیس راځي د دوی هدف فحشا دی د دوی هدف نیک نه دی او بیا یې پولیس راځي. او زموږ هدف او د ښځینه هدف داسې نه ده دی غواړي چې د خلکو ته خدمت کوي او یو پاک اسپیشلی هدف لري.
ویل کېږي چې د افغانستان په دودیزه ټولنه کې ښځینه پولیسې له تاوتریخوالي او تهدید سره مخ دي او آن کله کله وژل شوي هم دي. د بغلان ولایت یوه اوسیدونکي چې اوس په کابل کې پولیسه ده له ځینو ټولنیزو مزاحمتونو سر ټکوي.
درې
کاله کېږي چې په کابل کې د پولیسو سربازه یم تلاشي کوم. خپلوان او دوستان مې کله کله تهدیدوي له کوره چې بهر اوسم خپلوان مې هر څه راته وایي چې چیرې ځې څه کوي او داسې ډېرې نورې خبرې راته کوي. حتی د باندې هم خلک راته رنګارنګ پرزي وایي. کله کله ډېره ویریږم خو چاره نشته باید کار وکړم هیواد او کورنۍ ته مې خدمت وکړم همدا مې کار دی نور به څه وکړم.
ښاغلی دانش د ښځینه پولیسو پر وړاندې د تهدید او ځورونو په برخه کې د کورنیو چارو وزارت له ځینو تدابیرو یادونه کوي.
متاسفانه مو در سال جاری دو مورد داشتیم یک مورد در
متاسفانه پر روان کال که مو در ښځینه پولیسو پر وړاندې دو قضیه درلودي چې په بلخ او کاپیسا ولایتونو کې وي. دواړه قضیې مو څېړلې دي او په تړاو یې څلور کسان نیول شوي دي. پروسه کال هم دو پېښې د ښځینه پولیسو پر وړاندې موږ سره ثبت شوي دي. د ښځینه پولیسو د ساتنې په برخه کې ډېر کارونه سوي. موږ د دوی د ساتنې لپاره ښې برنامې او پلانونه جوړ کړي چې باید په نظر کې ونیول شي.
اوریدونکو لازمه ده چې خلک په دې پوښي چې لکه څنګه چې په نورو برخو لکه طبابت خوونه او روزنه کې د ښځو موجودیت اړین دی، همدارنګه په نظامی برخه کې هم ښځینه وو ته ډیر ضرورت دی. د نیمې نړۍ خبرونه هم دومره وه. که غواړئ مختلفونه راواستوئ د پوسټ باکس پته مو دادی، په کابل کې 411، هرات کې 30، مزار شریف کې 19، جلال آباد کې 4، په خوست او کندوز کې 1. تر بیا مو په لویو بخون کې الله سپارم. خوشحاله اوسئ.